مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د اگست 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د امریکا لخوا پر یوې وسلوالې ډلې د بندیز او سره په جنوبي وزیرستان کې د بمونو په اړه د یوې جرګې او د افغان کډوالو موضوع راخیستې ده. د خپرونې په پای کې مشالونه او نزه خپرونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسیږي د دې مهال خبرونه. لمړی د مهم خبرنو سرټکی. امریکا حزب المجاهدین ډله د نړیوالې ترهګري ډلې په توګه ونومولو. په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د راجسترولو لړۍ پیل شوې ده. او سعودي عربستان ویلي چې خپلې پولې به د قطر د حجانو لپاره پرانیزي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حزب المجاهدین ډله د نړیوالې ترهګري ډلې په توګه ونومولو. د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه په یو بیان کې دغه راز ویل شوی چې له دې سره د دغې ډلې ټول شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي وګړی نسي کولای چې له دې ډلې سره یو ډول مالي معامله وکړي. دا ډله چې بنیاد یې په 1989 کال کې په کشمیر کې ښودل شوی یوه تر ټولو لویه سختدریزه ډله ده چې مشري سید صلاح الدین کوي. نوموړی د امریکا لخوا په جون میاشت کې نړیوال ترهګر پیژندل شوی و. حزب المجاهدین ډلې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې یوې د 2014 کال د اپریل میاشتې برید و چې 19 کسان پکې ټپیان شوي وو. د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان او د نیمه قبایلي سیمو درازنده او جنډوله ګڼو ځوانانو او زده کوونکو د یوې غونډې له لارې د پاکستان له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په جنوبي وزیرستان کې د شخ کړل سوي ماینونه شنډ کړي او سیمه دې له بمونو پاک کړي. دغو ځوانانو تېر ورځ په ډېر اسماعیل خان کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د ماینونو له کبله په لسګونه ماشومان، مېرمنې او سړي وژل سوي او ژوبل سوي دي. د جنوبي وزیرستان یو ځوان منظور احمد په دې اړه مشال رادیو ته وویل:
د جنوبی وزیرستان چې کومه ماسی دی لکې دی پاک شه ماینونه داس پروته دي لکه فصل د اغه نه او تش پته بچیون یې اغه شکار شول. یو لاس پاک شه شهیدون شول او نور چاپ شل لوسینا کاټ شول مزور شول ټول اغه تر وسه پر داس سلسله جاری ده. د اغه په باره کې د ځوانونو غونډه راغوښتي و.
د جرګې برخوالو پولیټیکل نظامي شکایت وکړ چې په دې لړ کې تر اوسه هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړي. دوی زیاته کړې چې که حکومت یې امنیتي ځواکونه تر لوی اختره د دوی پر غوښتنو عمل ونه کړي نو بیا به خپل احتجاج پېښور او اسلام آباد ته وغځوي. حکومتي چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه غبرګون نه دي څرګند کړي. په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د راجسترولو لړۍ تیر ورځ پیل شوه چې څلور میاشتې به دوام وکړي. د دې مقصد لپاره په خیبر پښتونخوا صوبه کې 11، په بلوچستان کې 15، په پنجاب صوبه او مرکز اسلام آباد کې 2، او د سند په سر شار کراچی کې یو مرکز جوړ کړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په دې هیواد کې د راجستر افغان کډوالو شمیر تر 300,000 زیات دی. بلخوا په پېښور کې د افغان کونسلګری د کډوالو چارو مسؤل عبدالحمید جلیلی نن مشال لړۍ ته وویل چې دا مهال په پاکستان کې له 500 تر 600,000 پورې ناراجستر افغان کډوال اوسېږي چې سر له پرونې نوملیکنه پیل شوې ده.
یوازې یوازې دا کوم سند چې ورکول کېږي په دې بیس باندې ورکول کېږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود اوسېږي او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټولو مهاجرینو چې هغه راجستر دي او کان راجستر دي یو سرنوشت په دې کې به دوه سرنوشت نه وي.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د راجسترډ افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان 2019 کال تر پایه غځولې ده. سپین ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له سلاکارانو سره په جنوبي آسیا او افغانستان کې د خپل نوي ستراتیژي په اړه سلا مشورې وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عملیات پر مهال یو بل امریکایي سرتېری وژل شوی دی. د رسنیو راپورونه وایي د ټرمپ انتظامیه په یوه خوله نه ده چې څه باید وسي، بل خو لس مشر ترامپ پښتنه کوي چې امریکایي ځواکونه ولې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده روانه جګړه نه ده ګټلې، په داسې حال کې چې دفاع وزارت افغانستان ته د زرګونو نور سرتیر د لیږلو سپارښتنه کوي. امریکایي جنرالان په افغانستان کې وضعیت په ټاپه درېدلې بللې دي. د امریکا او ناټو لخوا د کلن په ملاتړ سربیره افغان ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زیاتېدونکي حضور مخه ونیسي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 8400 او ناټو بیا شاوخوا 15000 سرتیری لري. سعودي عربستان تیر ورځ وویل چې له قطر سره به خپل پوله بیرته خلاصه کړي او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی به وکړي چې غواړي د حج سژني مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو سوو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او یو شمېر نورو عربي هیوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشکولې او دوحه یې د سخت دریځو په ملاتړ تور نه کړ. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په بیان کې وویل چې د سلوا پوله به د قطر د اتباعو پر مخ چې غواړي حج وکړي پرانیزي او هغوی د اوارد الکترونیکی اجازه پرته کولای سي سعودي ته داخل سي. په بانک دغه راز ویل سي چې قطریان ته به د سعودي پر دوه هوایي ډګرونو هم د کوزیدو اجازه ورکړل سي. دغه پرمختګ د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان او د قطر د شیخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن الجاسم ال ثاني ترمنځ په کتنه کې سوي دي. د ایران د پوځ مشر محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د شام پر کړکیچ او د ترګري پر ضد مبارزې خبرې کړې دي. د ترک ولسمشر دفتر ویلي ولسمشر رجب طیب اردوغان ښاغلي باقری ته د ولسمشري په ماڼۍ کې هرکلی ووایه. د ترکیې له ولسمشر سره تر لیدنې یوه ورځ مخکې د ایران د پوځ مشر د ترکیې د دفاع وزیر او د دې هیواد د وسلوال ځواکونو له لوی درستی سره کتلی وه. ترک او ایراني رسنۍ ویلي چې په ایران کې د اسلامي انقلاب راهیسې په تیرو 6-8 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ایران د پوځ یو مشر ترکیې ته سفر کوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه خبره دل پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د امریکا بهرنی چار وزارت حزب المجاهدین ډله د وی نړیوالی ترهګری ډلې په توګه ونموله. د جنوبي وزیرستان ځوانانو د وی جرګې لارې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی سیمه دی له شخصل سو ماینونو پاک کړي. لډیره وخت راځي
د بمونو د وجنا واشومان زنانا او نور عام ولسته نقصان رسیدي جاني او مالی.
په پاکستان کې د ناراجستر افغان کډوالو د راجستروول لړۍ تیر ورځ پیل شو چې څلور میاشتې به دوام وکړي. په پېښور کې د افغان کنسولګری او چارواکي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه وایي
مجموعی ډول سره چې کوم اټکل په ټول پاکستان کې د مهاجرینو پاکستان د حکومت لخوا شوی دی هغه تقریبا 15 لکونه شپږ لکو پورې غیر راجستر شوي مهاجرین اوسېږي.
په خوست کې عام وګړو د افغانستان د خپلواکۍ جشن په ویاړ یو موټریست کاروان ترسره کړ.
په خوست ښار کې تقریبا 300 موټرو په ذریعہ باندې موټریست کاروان ترسره شو. ملي بیرغونه دي د ملي اتلانو عکسونه ځوړند شوي دي.
او د روانې خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام مشالونه اوریدل مهروي چې دا ځل د نامتو مبارز لیکوال او خبریال میر مهدی شاه باچا د ژوند او کار په اړه معلومات درکوو.
مهدی شاه باچا چې په باچاګي باندې مشهور و دا د خدای خدمتګارو په کارۍ کې دا د اخیری کلیان کې یو کارۍ و.
پروان خبرونه کې پر کورنیو او نړیوالو رسپانو سربیره د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره وځو. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مو اوریدل د امریکا د بهرنی چار وزارت حزب المجاهدین ډله د وی نړیوالې ترګری ډلې په توګه ونموله. د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه په دې اړه په بیان کې راغلي چې له دې سره د دغې ډلې ټول شتمنۍ او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي وګړی نشي کولای چې له دې ډلې سره هر ډول مالی معامله وکړي. تر دې وړاندې امریکا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پر یو شمېر نور وسلوالو ډلو هم بندیز لګولی. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال اډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
امریکی د هند تر واک لاندې کشمیر کې وسلوال تنظیم حزب المجاهدین نړیوال ترهګریز تنظیم ګرځولی او پرې بندیزونه هم لګولی دي. د امریکې د خارجه محکمې لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې حزب المجاهدین نړیواله ترهګریزه ډله ګرځولو سره امریکا خپل ولس او نړیوالې ورورولۍ ته دا ویل غواړي چې دا یوه ترهګریزه ډله ده. په داسې وسلوالو ترهګریزو ډلو د امریکې مالیاتي ادارو پر استعمال بندیز لګول شوی دی. د امریکې وینا ده چې په حزب المجاهدین بندیز لګولو سره به دا ډله د ترهګریز بریدونو لپاره فنډونه د راټولولو نه ودروي. د بندیز تر لاندې امریکا کې د حزب المجاهدین اساسې هم ضبط کړی شوی دي او د امریکایي اولس د تنظیم سره په څه قسمه تعلقاتو بندیز هم لګول شوی دی. د لړکی لا د پاکستان سره د عمل مخې ته نه دی راغلی. واضح دی وی چې د روان کال په جون میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د دورې په موقع امریکا د یاد وسلوال تنظیم مشر نړیوال ترهګر ګرځولی و. سید صلاح الدین نړیوال وسلوال ګرځولو په اړه پاکستان خپل رد عمل کې ویلي و چې دا نه حق فیصله ده او د کشمیریانو د خپلې ازادۍ لپاره جدوجهد په جایزه دی. وسلواله ډله حزب المجاهدین د هند پر ضد کشمیر کې د ازادۍ جنګ کولو دعوه لري. د هند تر مخه چې د یاد وسلوال تنظیم مشر سید صلاح الدین د پاکستان نه کشمیر کې مهم چلوي. هند کال 2011 کې پاکستان ته چې د کمو وسلوالو نوم لړ ورکړی و نو په هغې کې د سید صلاح الدین نوم هم شامل و.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه 3 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ. پته ده mashalradio.com او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د جنوبی وزیرستان په اړه د یو راپور په لور، د قبایلي سیمې جنوبی وزیرستان او د نیمه قبایلي سیمو درازنده او جنډوله ګڼو ځوانانو او زده کوونکو د یوې جرګې له لارې د پاکستان له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په جنوبی وزیرستان کې د شخ کړل سوي ماینونه شنډ کړي او سیمه دې له بمونو پاکه کړي. د سیمې ځوانانو تېر ورځ په ډېر اسماعیل خان کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د ماینونو له کبله په لسګونه ماشومان، مېرمنې او سړي وژل سوي او ژوبل سوي دي، خو حکومت په دې لړ کې هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
په غونډه کې موجود ځنې کسان په دغه باریک شی مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
مون نوم منظور احمد ای جنوبی وزیرستان سره مې تعلق دی. دا نن غونډه د جنوبی وزیرستان چې کومه ماسی دی لکې دی پاک شه ماینه داس پروتو دی لکه فصل دی اغه نه او تش په ته بچیون یې اغه چې کار شول یو لاس پاک شه شهیدون شول او نور چاپ شل لوسینا کار شول مزور شول ټول اغا تر وسه پر دا سلسله جاری ده. دغه په باریک سے د ځوانونو غونډه راغوشتي و.
مون نوم صدا محمد دا تعلق نه دی جنوبی وزیرستان تحصیل پر اروغا سره ده. لمه چونکه پولیټیکل دا سیات وی دا گورنر سیات وی لکه څنګه راځو به چې گورنر وی دا سیات دی پولیټیکل وی خو پولیټیکل تا دا خال کې ډېر فریاد کړای دی زړو ورتا کړی وی سفر خو چان دا په مخور وړو ونه چان ازار ته وک په ځای لاسي دا خدا کار لیدل لکه و شو وی سفر هشتا د پیرا کلیر شو ینه دا لاله کې مستر وادي شو یوه ځای لاسي مکمل دا زکه کلیر شو را صفه شو.
زه رحمت الله رحمان بیٹنی په خبرې کوم. په جنوبی وزیرستان کې لډیره وخت راځي د ماینز لوجنه د بمونو لوجنه ماشومان، زنانه او نور عام ولسته نقصان رسیږي جانی او مالی. لہذا موږ مرکزی حکومت ته او ذمہوار ادارو ته دا ندا مطالبه کوو، دا غوښتنه کوو چې په جنوبی وزیرستان کې د هغه ماینس او هغه بمونو صفایي وکړل شي چې کومه نه عام ولسته نقصان رسیږي.
د غو طالب علمانو او ځوانانو غوړه وکړل چې کډستر عید پورې سرکار په دغه بریښنه موثر اقدامات پورته نه کړل بیا به طالب علمو او ځوانون مجبور وي چې په اسلام آباد او پېښور کې د حکمرانانو د کورونو او دفترونو په مخامخ احتجاجي پالاتای ووایي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان چھو بے شک چھو
دیر سخت روانی تیرا ہر چکی
مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوستو اسلام آباد په پاکستان کې ولست د معلوماتو رسایي قانون پاړه په اسلام آباد کې سوي یوې غونډه کې وویل سو چې د سبو په کچ جوړ د قانون دی په صحیح توګه عملي کړل سي چې دا ډول ولست خپل آئینی او قانوني حقونه ترلاسه سي. تیر ورځ په دې غونډه کې د ګډون ویناوالو وویل چې تر دې دمه یوازې د قانون په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې عملي کړل شوی دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
په غونډه کې د ګډونوالو وینا وه چې ولسته د معلوماتو رسایې په حق له قانون صرف په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې عملي کړی شوی دی. په سند صوبه کې د عملي کېدو په پړاو کې دی، خو له بده مرغه په بلوچستان او پلازمینه اسلام آباد کې تر دې دمه دا قانون جوړ نه کړی شو. د ډویچ ویلې اکیډمۍ په پاکستان کې مشر محمد آصف خان مشال ریډیو ته د غونډې په حق له وویل چې د راغونډېدو مقصد دی هغه ټول ذمهواره خلک او ولسي وګړي یو ځای ته راوستل وو چې د ولس د ګټې لپاره جوړ د قانون ولسي کړي.
د خیبر پختونخوا د معلوماتو ته د رسایي قانون لپاره جوړ کړی شوی کمیشن مشر عظمت حنیف اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې په مختلفو طریقو سره اولسته د دې قانون په حق له معلومات ورکوي.
خبر پختونخوا کې تقریبا 19 ډیسټریکټس کې دا قانون اپلیکیبل دی او ملکن ډیویژن پالته قانون رسیدلې نه نه خو بوله کې چې پرزیدنت څو یو پروپوزل ته هغه اکسپټ کړي. نو کوم پورې چې تاسو سوال لې چې د خلکو ته تر څو پورې د قانون علم نشته دا صحیح خبره ده. اوس ان شاء الله موږ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې کم زموږ کونسل زی کنه دا خبر پختونخوا کې تقریبا 30,000 نه زیات دي چې دې پکې موږ انوالو کوو. نو دې لپاره اوس موږ سیمینارونه شروع کړی دي اور نورم چې څنګه سره میتھڈز دي، فار ایگزامپل اخبارات کی دي یا دا پی ایس ای میسیجز دي.
د دې پښتنې په جواب کې چې په صوبه کې تر اوسه څومره خلکو د قانون تر لاندې معلوماتو ته رسایل لپاره کوششونه کړي دي نو نو موړې وایي
رسولي دریو کالو کې تقریبا 10,000 نه زیاتو سټیټزن درخواستونه ورکړل. نو هغه کې تقریبا داسې 5,500 تا انفارمیشن ملاو شو او چې چاته انفارمیشن ملاو نه شو نو هغه بیا د کمپلیننت په شکل کې موږ راغل او موږ بیا د ډیسپوزل وکړو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په 2013 کې معلوماتو ته د رسایي قانون جوړ کړی وو او دا وخت عام اولس کم معلوماتو غواړي نو یوازې په یو سپینه پاڼه ورکړی شوی درخواست د لارې په لس ورځو کې دغه معلومات ترلاسه کولای شي. په 2014 کال کې صوبایي حکومت یو کمیشن جوړ کړو چې کار یې د ټولو ادارو څارنه کول دي چې دوی اولس ته معلومات په سمه توګه ورکوي او کنه او که د چا کومه ګیله وي چې هغه هم هواره کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خدمت یو کافي راغله ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو ځانګړي ونې خبرونه مشالونه تاسو درواني غړي په پا پاکي اوریدلای شي. د مذهبي ازادي په اړه د امریکا د 2014 کال راپور وایي چې په پاکستان کې مذهبي ازادي تر خطر لاندې ده. د پاکستان په ګډون د نړۍ په 200 هیوادونو کې د مذهبي ازادي په اړه دا راپور د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپور کړی و. په راپور کې د مذهبي لږکیو د مذهبي ازادي د هغوی د حقونو او په نوکریو کې په لوړ کچ د ترقی نه ورکولو په اړه ذکر شوی دی. د مشال راډیو خبریال رابعه کرم خان د پاکستان په اړه د دې راپور خپره سوې برخه راخیستې ده او تفصیل وړاندې کوي.
ریپورت وایي د پاکستان آئین هر وګړي ته د خپل مذهبي فریضو د ادا کولو حق ورکوي، خو دا غي باوجود دوی سره زیاتې روان دي او د برتکوونکو لخوا عیسایان، احمدیان، صوفیان او د شیعه مسلمانانو په شمول هزاره شیعه هم په نخښه کړی شوی دي. د ریپورت په وینا چې اوس هم د احمدیانو زورونه روانه ده او د جماعت احمدیه د مشرانو معلوماتو تر مخه چې کال 2014 کې 14 احمدیان د مذهب سره تړلي کیسونو کې قید کړی شوی وو. ریپورت وایي پولیس اوس هم په بنیادی توګه د مذهب سپکاوي الزام لګونکو پر ضد کیسونه نه درج کوي. د ریپورت په وینا چې د مدني ټولنو فعالانو او د سار تنظیمونو د معلوماتو تر مخه د سرکاري سکولونو په نصاب کې د مذهبي اقلیتونو پر ضد ناسم مضمونونه شامل کړی شوی دي. د ریپورت په وینا چې د لګکیو مشران وایي چې اعلی تعلیمي ادارو کې زده کوونکو کو سره امتیازی سلوک کیږي او نن هم ورته په اعلی سرکاري عہدو او د کرنل نه وچته عہده نه ورکړې کیږي. ریپورت وایي چې د مذهبي تړاو باوجود بھائی ټولنه اسرائیل له د حکومت د بندیز له وجې نشیتلې. د ریپورت په وینا چې د امریکای سفیر په شمول اعلی افسران او چارواکو د پاکستان مشرولې سره د مذهب د سپکاوي قانون او د سکولونو او مدرسو نصاب کې اصلاحات راوستو، مذهبي رواداري او د اقلیتونو د خوندیتوب په اړه ملاقاتونه کړي دي. د لړکی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خوانی مشر او موجوده غړي زهره یوسف وایي چې زموږ د مشن رپورٹونه هم وګوره نو هغه کې هم دادی چې د مذهبي لګکیو تحفظ پاکستان کې نشته.
طالبان 2014 نه سپریم کورٹ نے
زما په خیال کال 2014 کې د پاکستان سپریم کورٹ ځینې هدایت حکومت ته ورکړې وو، خو حکومت پر کاروایی نه ده کړې. په هغه هدایتو کې دا ویل شوی وو چې د اقلیتونو لپاره د یو مؤثره کمیشن جوړ کړی شي او د هغې نه علاوه عبادت خانو ته تحفظ ورکړی شي او په حقونو یې توجه ورکړی شي. نو په دې لا عمل درآمد نه دی شوی. د اقلیتونو په اهم موقعو اوس تحفظ ورکړی کیږي، خو د ادارو په سطح د بدلون په اړه څه کار نه دی شوی.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د قومي اسمبلۍ د بشري حقوقو کمیټې مشر سره رابطه وکړه، نو نوموړي ویل چې لای رپورٹ نه دی لوستی. مشال ریډیو د لړکی د حکومت دریس معلومولو په اړه د بهانو چارو د بشری حقوقو وزارت سره د رابطې هڅه هم کړې و.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس هم زو پېښور ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د رجستریشن په اړه تاسو راپور دراوړو. د خیبر پښتونخوا صوبې په ګډون په ټول پاکستان کې د میشتو نارجستر افغان کډوالو د رجسترول لړۍ تیر ورځ پیل شوه. د چارواکو په خبره دا لړۍ به څلور میاشتې دوام وکړي. دا لړۍ تر هغه وروسته پیل شوې چې د پاکستان حکومت څو میاشتې مخکې په دې هیواد کې د ټول افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راغونډولو لپاره د هغوی د نوملیکنې پریکړه وکړه. چارواکي وایي چې حکومت نا رجسٹر کډوال یوازې د دې لپاره رجسٹروي چې د ستنېدو پر مهال ورسره مرسته وسی او په پاکستان کې د پولیسو لخوا ونه زورول سي. په دې اړه نور تفصيل زبیح شفق راکوي.
د چهارشنبې په ورځ په پاکستان کې د میشتو نه رجستر شو افغان کډوالو د نوم ثبتونې بهیر پیل شو چې دا لړۍ به څو میاشتې دوام وکړي. دا بهیر تر هغې وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت څه موده وړاندې په دې هیواد کې د نه رجستر افغان کډوالو په اړه پالیسي اعلان کړه او د کډوالو د رجسترولو اعلان یې وکړ. د خیبر پښتونخوا په ګډون په پاکستان کې دا مهال تر 300,000 زیات رجستر افغان کډوال میشت دي چې په دغه هیواد کې د روان کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو چارواکي وایي چې پر رجستر افغان کډوالو سربیره په دې هیواد کې ګڼ شمېر نه رجستر شوي کډوال هم ډېر دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشي مشر عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نا رجستر کډوالو د ثبتول لړۍ تېره ورځ پیل شوې چې دغه بهیر لپاره په خیبر پښتونخوا صوبه کې 11، په بلوچستان کې 15، په پنجاب صوبه او مرکز اسلام آباد کې 22، او د سند په مرکز کراچۍ کې یو مرکز جوړ شوی دی. که څه هم د پاکستان او افغانستان حکومتونو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار په پاکستان کې د نا رجستر افغان کډوالو د شمېر په اړه متضادې دعوې کوي، خو ښاغلی جلیلی دغه شمېر شاوخوا له 15 تر
مجموعی ڈول سرا چکم اٹکل پٹول پاکستان کی مہاجرین پاکستان حکومت لوکانا شوید تقریباً پنزو لکھونا شپگ لکھو پوری وغیرہ رجسٹر شوی مہاجرین اسی گی
د کډوالو د تشې مشر زیاتوي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې نارجستر کډوال یوازې د لپاره راجستروي چې د ستنې د پر مهال ورسره د مهاجرت نړیواله اداره IOM مرسته وکړي او په پاکستان کې د پولیسو لخوا زورول شي. ښاغلی جلدی هم دا شنوای په پاکستان کې پر نارجستر افغان کډوالو سربیره خلک هم کولی شي دا کارډونه ترلاسه کړي چا چې پاکستاني شناختي کارډونه جوړ کړي ول او په خپلې خوښې بیرته حکومت ته سپارلي او یا یې اوس سپاري. نوموړی په دې لړ کې هغه اوازې هم ردوي چې وایي د نارجستر شو کډوالو د راجسترېدو پروسه به دغو کډوالو ته تر ډېره په پاکستان کې د اوسېدو لاره هواره کړي او دوی ته به د پاتې کېدو اوږدمهاله اجازه ورکړل شي.
یوازې یوازې دا کوم سند چې ورکول کېږي په دې بیس باندې ورکول کېږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود اوسېږي او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټولو مهاجرینو چې هغه راجستر دي او کان راجستر دي یو سرنوشت په دې کې په دوه سرنوشت نه وي او همدغه وخت چې د راجستر مهاجرینو ته ورکول کېږي هغه راجستر مهاجرینو ته به هم ورکول کېږي.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پایه پورې غځولې خو په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د تشې د مشر په وینا د پاکستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ په تیزۍ روانه ده او هر ورځ لسګونه راجستر او نارجستر کډوال هیواد ته ستنېږي. د یادونې وړ ده چې له بیرته ستنېدونکو راجستر افغان کډوالو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار او نارجستر هغو سره افغان حکومت نغدي او د خوراکي توکو مرسته کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا غمین نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ پیند یو میندی نور نو غوړی چې موږ به کنه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلا غوړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم جوړوي. تاسو کولای شئ چې دغه ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو د کرکټ په اړه د راپور پر لور. د سریلانکا د کرکټ شورا مشر ویلي چې ملي لوبډله به راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ویشل اوریزي یا ټي 20 لوبې لپاره لاهور ته ځي. د شورا مشر تلنګا سماتی پالا ویلی چې د امنیت څارلو یو کاری ډله هم پاکستان ته لیږي. بلخوا د کراچي شاروال وسیم اختر مغشتنه کړې چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ یو لوب په کراچي کې هم وشت کړل سي ځکه چې دا د هیواد تر ټولو لوی شار دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال محمد عمران راکوي.
د سریلانکا د کرکټ بورډ د مشر ترڅنګ د پاکستان کرکټ بورډ نوی مشر نجم سیټی هم په یو مرکه کې ویلي چې د نړیوال کرکټ کونسل یا ICC سکیورټی ټیم په ورځ دوه کې د پاکستان دوره کوي چې مقصد یې د نړۍ په کچه جوړې لوبډلې یا ورلد 11 د پاکستان د دورې په اړه امنیتي انتظاماتو ته اخیری شکل ورکول دي. د نوموړي په وینا چې په دې دوره کې به ورلد 11 په لاهور کې سلور شل اوریزه لوبې کوي او اوس وخت راغلی چې سریلانکا په پاکستان کې د نړیوال کرکټ د بحالې لپاره د پاکستان مرستې وکړي ځکه چې هلته د وسلوالو پر ضد پاکستان د هغوی سره مرستې کړی وي. د سریلانکا ممکنه دوره د پاکستان کرکټ لپاره څومره ارزښت لري او آیا دا به پاکستان نړیوال کرکټ بند دروازې خلاصې کی او کنه؟ په دې اړه کارپو او کرکټ روزون کې علي هوتی وایي چې په 2009 میلادي کال کې برید د سریلانکا په لوبډله شوی وو او اوس که هغوی راشي نو نړۍ ته به دا پیغام لاړ شي چې په کومه لوبډله برید شوی وو هغه پاکستان ته راتللی شي نو دا هیواد د لوبو لپاره یو پوره امن ملک دی.
زمون نه زیات داسې مسلې ډېری شوې دي هلته کې چې انټرنیشنل کرکټ یا نور گیمونه بند نه کړی شو او د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې څو میاشتې مخکې په وزیرستان کې د یونس خان کرکټ سټیډیم کې هم د کرکټ میچونه کېږي. نو یقینا کو پرس کړه دنیا زمونږ ملک سره مینه لري او زمونږ خوشحالي قوم خوشحاله لیدل غواړي نو یقینا چې د خپل ټیمونه دلته کې راپرېږي او راشي.
د علي هوتی په وینا چې د پاکستان ګاونډي هېوادونه افغانستان او هند هم باید د نړیوال کرکټ په بحاله کې کې خپل کردار لوبوي او د سریلانکا لوبډلې ته سلام پکار دی ځکه چې هغه هر څه پستر ګولې دي بیا هم راځي نو گاونډي هوادونو خو پکار دی د دینه زیات کردار لوبوي
غلطیاں به موږ نه شوې وي دا غینه به موږ شوې پکار دی چې هغه پکې یو اهم رول لوبوي ځکه چې موږ اوس دازي په ډومېسټک کې موږ دا ګورو چې موږ د افغانستان پلیران په ټول موږ سره ته لوبه کول او نن هغه هم د پاکستان ته راتګ د لپاره تیار رین نو پکار دی چې گاونډي هواد لا پکار دی چې هوادونو لا پکار دی چې هغه پاکستان سره
د ذکر د 2009 میلادي کال مارچ میاشت وروسته نړیواله لوبډلې د کرکټ لپاره پاکستان ته ندی راغلی یوازې د زیمبابوې ټیم یو دوره کړی چا چې یوازې په لاهور کې لوبه کړې و همدارنګه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا جوړ پی ایس ایل یا پاکستان سپر لیگ په پایلوبه کې هم یو شمیر نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلي چې پکې د ویسټ انډیز پخوانی کپتان ډیرن سیمی هم شامل و محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
زموږ غل مشال رادیو څخ اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ڈاٹ کام د سهار لستنې بجې سوې او سوار سیږي د دې مهال لاند خبرونه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حزب المجاهدین ډله د وی نړیواله ترګری ډلې په توګه ونومل د بهرنیو چارو وزارت پر وپان په بیان کې دا غراز ول سوی چې له دې سره د دې ډلې ټول شتمنۍ او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي وګړي نس کولای چې له دې ډلې سره یو ډول مالی معاملې وکړي حزب المجاهدین ډله د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د خنړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د قبایلی سیمو جنوبی وزیرستان او د نیمه قبایلی سیمو درازنده او جنډوله ګڼو ځوانان او زکونکو د وی جرګې لاره د پاکستان له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په جنوبی وزیرستان کې شخصل سوی ماینونه شند کړي او سیمه دې له بمونو پاک کړي په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوال د راجستر لړۍ 13 ورځ پیل شوه چې څلور میاشتې به دوام وکړي د دې مقصد لپاره د پاکستان په ټولو صوبو کې د نوملیکنې مرکزونه جوړ کړل شوي دي سپینوانی وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سبا په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له سلاکارانو سره په جنوبی آسیا او افغانستان کې د خپل نوي ستراتیژي په اړه سلا مشورې وکړي دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د عملیات پر مهال یو بل امریکایي سرتیری وژل شوی دی سعودي عربستان تیر ورځ وویل چې له قطر سره به خپل پوله بیرته پرانیزي او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی به وکړي چې غواړي د حج سژني مراسم ترسره کړي دا د دواړو هیوادونو په سړسو اړیکو کې د ګرمۍ لمړنۍ نښه ده او د ایران د پوځمشر محمد باقری په انقره کې د ترکیې لولسمشر او پوځي مشرانو سره د شام پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې خبرې کړي دي ترک او ایرانی رسنی ویل چې په ایران کې د اسلامي انقلاب راهیسې په تیرو شپږ دیرش کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ایران د پوځ یو مشر ترکیې ته سفر کوي دا مهم خبرونه لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي او سوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد مشال رادیو خبریالی رفعت انجم د دې هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستی دی راځي چور ته غرسو
جنگ ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې سینل غړو د سینیټر هدایت الله په مشرۍ کې د نهي پروز وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړې او په دې موقعه ترې غوښتنه کړې چې اف سی آر د سیمې پرمختګ کې د ټولو لوی خنډ دی دا دې ختم کړی شي او په فاټا اصلاحاتو کې وړاندې کړی شوی رواج اکټ هم مخالفت کوي ادارې وایي چې د سینل غړو دا هم غوښتنه کړې ده چې د فاټا ترقۍ لپاره د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې 3% برخه زر تر زر جاری کړې شي او په سیمه کې تعلیم صحت د ترهګرۍ متاثره خلکو مرستې د زر تر زر ترسره کړې شي ادارې په وینا چې د فاټا استازو قبایلي سیمه په قومي بهیر کې شاملولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي خو څو ګوندونه دا په خیبر پختونخوا کې ورګډولو راضي دي نو ځینې د دې مخالفت کوي ادارې زیاتوي چې د وفاقي کابینې نه منظورېدو باوجود هم تر اوسه په فاټا اصلاحاتو پرمختګ په نظر نه دی راغلی ادارې لیکي چې فاټا د پاکستان یو ډېره حساسه سیمه ده او د ملک دشمن عناصر فاټا د ملک د غیر ثباتۍ پر ضد کاروي، خو د دې سیمې ولس وطن سره مینه لري او د پاکستان لپاره یو شمېر قربانۍ ورکړې دي. ادارې اخره کې وایي چې که د فاټا ولس په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي نو د هغوی د خواهش احترام کول پکار دي او په قومي بهیر کې شاملول پکار دي او د فاټا ولس لپاره ټول بنیادي حقونه او سهولتونه یقیني کول پکار دي چې کوم د ملک نور وګړو ته حاصل دي. دا نور ځنډول د ملک په ګټه نه دي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې چې په پېښور کې د ډینګي مرض له وجې انساني ژوند ختمېدل او د یو شمېر کسانو اسپتالونو پورې رسېدل د متعلقه ادارو په کارکردګۍ ګوته اوچتوي او د ډېر زیان نه پس خلکو ته هدایت جاری کول او د بلدیاتي ادارو هلې ځلې کول دا خبره په ډاګه کوي چې یو مثبت ګام پورته کولو لپاره لومړی د نقصان انتظار کیږي. ادارې وایي چې موسم کې بدلون د معاشو زیاتېدل او تېرو کلونو تجربه کمه نه وه چې متعلقه ادارو په وخت صفائی کړې وې او معاشو سپرے کړې وې. ادارې په وینا چې څنګه نن د ټولو ټاونونو وسایل استعمالیږي او د صورتحال مخنیوی کول کیږي نو که دا له وړاندې شوی وې نو ولس ته به دومره زیان نه رسېده او نه به د دومره مشکلاتو سره مخ کېدل. ادارې زیاتوي چې زموږ ذمہ وار ادارې او چارواکي هر وخت د څه ګامونو پورته کولو پر ځای د وخت او مسلو انتظار کوي. ادارې خیر کوي چې په دې قسمه رویه که یو دوه ځل ذمہ وارو ته سزاګانې ورکړې شي نو بیا به راتلونکي وخت کې داسې بې غوري نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون پر خپل ویبپاڼه لیکي چې د پاکستان یو عدالت د دغه هیواد پارلمان ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي په اړه دې په قانون کې بدلون وکړل شي چې دا شان څوک یې په غلطه استعمال نه کړي. بلخوا نیوزیک مجله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
الجزیرا نیټورک لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکي وایي باید په دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون کې بدلون وشي. د دغه قانون په اړه داسې ویل کیږي چې ځینې خلک یې په پاکستان کې د میشتو لږکیو خلاف استعمالوي. د تیرې جمعې په ورځ د اسلام آباد هایکورټ پارلمان ته ویلي دي په دغه قانون کې د بدلون وکړي چې خلک یې په غلطه استعمال نه کړي. د دغه قانون تر مخه که یو تن د مذهب سپکاوی وکړي نو د مرګ له سزا سره مخامخېږي. په 1416 امر کې د هایکورټ جج شوکت عزیز صدیقی ویلی باید پارلمان په دغه قانون کې بدلون راولي او هغه تن ته هم د مرګ سزا تجویز کړي چې په یو بل تن د مذهب د سپکاوي تور پورې کوي. په دې کې دا هم ویل شوی دی په موجوده قانون کې هغه تن ته ډېره کمه سزا ورکول کیږي چې په یو بل تن د مذهب د سپکاوي په دروغ تور پورې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر مهدی حسن وایي د اسلام آباد هایکورټ دا ګام د ستاینې وړ دی. مهدی حسن دا هم وایي په پاکستان کې دغه قانون ځینې خلک د خپلو مخالفو د زورولو لپاره استعمالوي او دا یو اسانه کار دی چې په یو تن د مذهب د سپکاوي تور ولګول شي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي په شام او عراق کې د تاوانونو سره د مخامخ کېدو وروسته اسلامي دولت وسلواله ډله اوس په افغانستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي. په دې تیره نږدې موده کې دغه ډلې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو ذمهواري منلې ده. مجله دا هم لیکي داعش غواړي چې په دغه هیواد کې خپل اثر رسوخ زیات کړي نو ځکه یې خپل زیاته توجه د عراق او شام پر ځای دغه هیواد ته اړولې ده. نیوزویک دا هم لیکي په افغانستان کې بیا داعش ډله هغه سې شمېره نه لري څنګه چې په دغه هیواد کې نورې وسلوالې ډلې لري. اسلامي دولت دا هم غواړي د افغانستان په شمالي سیمو کې خپل کنټرول زیات کړي خو تر اوسه په دغه کې نه دی بریالي شوی.
زموږ غلمه شال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت سرکارانو سره په افغانستان او سیمه کې د خپل نوې ستراتیژي په اړه سلام مشورې وکړې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتوالي یا وتلو په اړه خبرې دوام لري دغه غونډه مهمه بدل کیږي. په دې اړه نور حال نوریاس نوری راکوي.
سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا په کم ډیوید کې چې د امریکا د ولسمشر یو ګوښه ځای دی له خپلو د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ به ورسره خبرې وکړي. د خبري رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ترامپ اداره په خپلو کې سره پاشل شوې او ترامپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې او اوس پنټاګون د طالبانو په وړاندې دغه 14 کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ویلي چې د متحدو ایالاتونو او ناتو د کلونو ملاتړ سره سره په روانه جګړه کې یو درېدلی حالت رامنځته شوی او افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت ډلې چې حضور یې ورځ تر بلې په دې هیواد کې پراخیږي د حملو د پشا تمبولو هلې ځلې کوي. طالبانو هم روانه اونۍ ترامپ ته په یو استولي سرخلاص لیک کې له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي، ځکه دغه ځواکونو د حضور دوام دغه جګړه لا اوږدوي او هم د پخلاینې مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس روانه اونۍ وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون چې پنټاګون سپارښتنه کړې په مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ایستلو پر هغو هم بحث او خبرې شوي. ماتیس ویلي چې ټول انتخابونه د ولسمشر د میز پر سر دي او اوس باید هغه پریکړه وکړي. که څه هم مخکې ولسمشر ټرمپ ماتیس ته د دې صلاحیت ورکړی و چې په دې اړه چې څومره نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي په خپله پریکړه وکړي، خو هغه تر اوسه له دې صلاحیت کار نه دی اخیستی. په پام کې و چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د جولای میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو دا د اګست د میاشتې پر نیمایي هم اوښتې او تر اوسه هغه نه ده نهایي شوې. د راپورونو له مخې د ټرمپ د بانفوذ ستراتیژیست سټیف بانون په ګډون د هغه سلاکاران د دې پلویان دي چې ځواکونه د افغانستان وویستل شي یا د هم د ځواکونو پر ځای خصوصي امنیتي قراردادیان د هیواد ته واستول شي تر څو د امریکایي پوځیانو د وژلو د دوام مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزیر له ترامپ غوښتي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبولي، په ځانګړې توګه پاکستان هم پکې شامل کړی شي، چیرې چې د امریکایي قومندانانو په وینا افغان سخت دریځي ډلې فعال مرکزونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان حملې کوي. په اوس وخت کې 1400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناتو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې دیره دي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري سربیا هیواد د هغه لسکلن افغان ماشوم کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز کړي چې په انزورګری کې د غیر معمولي استعداد له کبله ورته ځای رسنیو د واړه پیکاسو لقب ورکړی دی. د لسکلن فرهاد نورینوم په دې ورستوي کې د شور ساموي او انزورګری د نمونو له کبله د سربیا د رسنیو په سر کې وو. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه راپور اجملان وړاندې کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د لسکلن فرهاد نوری او د کورنۍ له څلورو غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوری ته دا یو تعلیمي برس د ورکولو ژمنه هم وکړه چې د انزورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربي رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکولو ژمنه شوې. فرهاد نوری ته په دې وروستیو کې سربي رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د شلمې پیړۍ ستر انزورګر ګڼل کیږي. لسکلن فرهاد نوري له اتو میاشتو راهیسې د بلګراد ښار په یو کم کې له خپل مور او پلار ورونو سره اوسي. د نوموړي په کښلو انزورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د سوریالیزم د سوک د انزورګر سلوادور دالی انزورونو ډېره پاملرنه وراړولې او نوموړی یې په یو ستوري بدل کړی. فرهاد نوري تیره اونۍ په سربیا کې د مغز په سرطان داخته ماشومانو سره د مرستې په هدف د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانیست. نوموړی له خپلې کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شوه هغه له خپلې کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوري پلار وایي غوښتل له خپلې کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په څیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي ښار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي، زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ، یووالي، د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ، درته هرکلی وایو. دا فرهاد نوري کورنۍ نه دی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. دا فرهاد نوري د انزورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو په ناغوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي نوري وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. او سود افغانستان خوست ولایت په خوست کې عام خلکو د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ یو موټریز کاروان تر سره کړ. د یاد موټریز کاروان پر ګاډو چې د افغانستان ملي بیرغونه، وطني شعارونه او د ملي اتلانو انځورونه نصب سی ول، تیر ورځ د شهر په جادو او سړکونو کې وګرځیدل او خوشحالي وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله خیل راکوي.
د خوست ولایتي مسؤلین همدري فعالان او ځوانان وایي چې سږ د نورو کلونو په پرتله د افغانستان د خپلواکۍ د 99مې کالیزې د لمانځنې لپاره ډیر تدابیر نیولي دي. دوی وایي د خپلواکۍ جشن د افغانانو ګډه خوشحالي ده او که لمانځنه یې په ولسي کچه دود شي نو دا د ولسونو په یووالي مثبت اغیز کوي. د خپلواکۍ جشن په ویاړ د موټریز کاروان ګډونوالو یاد څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې مشال راډیو سره په خبرو کې وکړې. د یاد کاروان یو ګډونوال دا ډول برنامو د اغیزو په باب وویل:
تبل نور همکار ما د ډول ورځو لمانځل په هیواد کې د ولسونو ترمنځ د خلکو ترمنځ د ملي یووالي نښه ده. که چیرې دا ورځې دود شي او په پراخه کچه ولمانځل شي نو د ولسونو ترمنځ به پراخه اړیکې پیدا شي.
مدني فعال رحیم ګل نایل وویل: په خوست ښار کې د افغانستان د ازادۍ د 99مې کالیزې په ویاړ پوره تیاری نیول شوی او لا هم حکومتي ادارې او مدني بنسټونه د ښار په تزئین لګیا دي.
په ښار کې هم بیرغونه د دغه ورځې په ویاړ خاص شعارونه نصب شوي دي. نو زه هیله من یم چې دغه ورځ به په پوره ترتیب او جشن او جوش سره ولمانځل شي.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې حکومت د یاد موټریز کاروان لپاره امنیتي تدابیر نیولي ول، خو ګاډي او ګډونوالي ټول عوام خلک ول چې په دې کاروان کې برخه اخیستي وه.
په خوست ښار کې تقریبا 300 موټرو په ذریعه باندې موټریز کاروان ترسره شو. ملي بیرغونه دي، د ملي اتلانو عکسونه ځوړند شوي دي. د خوست ولایتي اداره باید دغه ولایت شریف او متدین ولس پر مټ باندې دغه ویړلی او نیکمرغه ورځ د نورو کلونو څخه هم په څو چنده په خو او ګرمو ولولو سره لمانځي.
د خوست د والي ویان وړاندې ویل په یاد ولایت کې د خپلواکۍ د جشن د لمانځنو توپیر د نورو کلونو سره دا دی چې د ښار د نږدې ټولو سړکونو، جادو، څلور لارو او واټونو تزئین او د افغانستان په ملي بیرغونو، د اتلانو په انځورونو، حماسي شعرونو او شعارونو ښکلي کولې د خوست یو شمېر ملي سوداګرو، مدني ټولنو، شوراګانو او نورو بیلابیلو بنسټونو پر غاړه اخیستې دي.
زموږ غله مشال رادیو څخه او ریاو سوار سیدلې ځانګړي ونې خبرونه مشالونه ده. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د ازادي د تحریک د نامتو مبارز، لیکوال او خبريال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د خبرونه ساس لپاره زموږ همکار شاهین بنيري جوړ کړی ده. ورځي چورته غرسو دا تاسو او دا هم مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنيري او د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز، لیکوال او خبريال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدي شاه بچا په کال 1988 کې د جنوري په شپږمه نیټه پېښور سره نږدې په کانکولی کلي کې د جیلاني سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدلی و. دیني زده کړې په خپل کلي کې ترسره کړې وې. مهدي شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو:
مهدي بچا په شپږمه جنوري 1985 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کره په داوځې سیمه کوم چې د پېښور سره په خوا کې د چاسته د روډ باندې پرته ده، دغلته یو کلی د کانکولا په هغې کې دی پیدا شوی دی. او د دې کورنۍ چې دا د جیلاني سیدانو په کورنۍ باندې مشهوره ده، د دې د وجې نه باچا باندې، مهدي باچا باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په ادبي دنیا کې خلک د مهدي باچا په نوم باندې پېژني. مهدي باچا داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حقله باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم یې هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضي کتابونو کې د ده مجدي لیک هم شته. نو له دې نه دا پته لګي چې یاره مهدي باچا که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی. او د لیک نه پته لګي چې یاره دې ښه لوستي سړی و.
مهدي شاه بچا له زلمی و چې د خدای خدمتګار تحریک هلې ځلې ښه په جوبن کې وې. د نورو زلمو په شان هغه هم د باچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اخیستی و او بیا خپل ټول ژوند د خپل قام او ژبې خدمت ته وقف کړو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او څیړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو سره د مهدی باچا د نزدېکت پاړه صدا سوایي.
مهدی شاه باچا په باچاجي باندې مشهور دا د خدای خدمتگار په کړای کې دا د اخیری کړیان کې یو کړای و ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو مال شیر سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان نه وتل کشر و دی نه په عمرونو کې لږ غوندې سو کاله کشر و خو بس په مرتبه کې و په رتبه کې و په دوی سره برابر و د دوی د سري اوربلیا و ما په دې اخري عمرونو کې ښه ډېر ډېر لیدلی دی د پښتو ادب کې د خدای خدمتګار د شلمې پېړۍ کې لیدی ډېره لویه برخه ده. بلکې زه دا وایم چې د خدای خدمتګار د ذکر نه بغیر د پښتو لیکنې سره نیمګړی دی. مهدی شاه باچا هم سړی چې دی هغه خو ناسته پاسته ژوند دا ټول د خدای خدمتګارۍ نه یو چاپېره ګرځېدو مطانت روي و پکې او خبرې به یې پرو وکړې لکه هغه انقلابي سړی و خو د ډېر انقلابي غوندې
لکه څنګه چې مو واورېدل مهدی شاه باچا باچا خان ته ډېر نږدې و او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل نو مهدی باچا با ورل ډیر په باقاعدګي لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړلې. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو
د باچا خان د تحریک په حواله باندې لکه دا باقاعده او دغه چې باچا خان د دې لا کانفولې راځي چې کله د کانفولې کې څه دی هغه براته دي د تنظیم مشورې په لور د باچا خان په خوف کې ځان کې ملي شابه تشلار بل طرف ته دوران د دې یو دغه د دې بهار کې سره د فسادات شي په دې دوران کې نظر فسادات کې د دې شابه چلان او د دې ورځې ډېر مدغه دي دې نو هغه نه خلک راځي چې کوشش کوي پر دې پورې چې د دې د تور خلک دوی چیر دی او پاتې وي په هر حال د هغه کردارو چې کوم دی یو صحیح خدای خدمتګار چې هغه سره د دې د خورې پورې یا د دې د سیاست پورې یا د دې د معاشرے پورے سماج پورے میں دنوں ہندوستان کے لگا یو مثال ہم قائم کرنے کے لیے الفرضان بخور لقبی کی گردی کا ارض کسی بھی تھی سعودی سے بھی غزے کے رقم کردار الفام دے دے رہے سیاسی افکار کا حوالے باندھے دن زیادہ پختون مزدور پاتے چلے گئے پختون مزدور آغا خلق کی جگہ بادشاہ خان کے سمجھے آغا پدے نیو غور کرے تیرے دا خالی پدے بھی تکان دیا رے پدے غور کرے کہ دی زمان دے دی تبلیغ کرے دا غرن تبلیغ دی او یو دی دا غوم داری ما آجی تم دا وقتی لکدی بانی ما کتاب بھی کلے دے نو آغا دور کے لکدی بادشاہ خان کے سمجھے آغا با دا خپل ذاتی مخلیم دی سرا شرکو لے نو بعد دا غوم سیاسی والی سرو بورو نظامہ خیال لے کے دا بادشاہ خان کے کم لکدی مخصوص خلق مطاعی کے مدی شاہ باچا یو دیر اہم و یو دیر بنیادی سڑے
میر مهدی شاه باچا د یو لیکوال په حیث د شلمې پیړۍ په لیکوالانو خپل اغیز پرېښې دی. دغه افسانې د خدای خدمتګار تحریک سره د ترلو واقعاتو تاریخ دی او په ډېر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېدی شي. د مهدی باچا د افسانو شپږ مجموعې خپرې شوې دي او اوس هم ډېر لیکونه ناچاپه پراته دي. په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
دا افسانہ چې دا هغه کې هم نشان او پټه او د بډای ټال دا ټول افسانی چې دا وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه چې په هغه کې هم بیا چې هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارۍ دا هغه چې کوم میسج دی هغه چې کوم تبلیغ دی هغه باقی ده د په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شو او محسوسی دی شي هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي هغه یا افسانه تخلیق کړې ده که هغې تخلیقي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتګارۍ هغه شعور دا پیدا طور باندې خپل نظر راځي.
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده. هغه څو ځله د برتانوي او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی، خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریښی او د قلم په وسیله یې د خپل ولستونزې رابرسره کړي دي او د هغوی لارښودنه یې کړې ده. ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړي دي چې د رښتیاو ګمان پکېږي. نوموړی زیاتوي
خدای خدمتګار په تحریک دوران کې مهدی شاه بچا چې یو زلمی و د پاکستان جوړېدو په جوبن کې و، خو د هغه وخت کیوم خانۍ دي تاسو لکه څنګه چې پاکستان ته جوړېدو د پرته د خدای خدمتګارو حکومت مړ شوی شو، پاکستان اکثر کی هغه لیوانه شو او هغه ته دا په دغه کې په ورو کې نو دی چې هغه وسلوت کولو او څه ډول سره دا وانا چې پاکستان زنده باد، ځکه چې په دې خانه کې په هغه ظلمونه کولو چې ورته چې تقریبا نه پریرو چې تر څو دا نه ویلې پاکستان زنده باد. ټول ځکه چې ته یم چې دا رښتیا کې ښایي دا دروغ واقعیت نه دی.
چرنکار مصطفی کمال وایي مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو، د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیثیت د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته ایښې دي. نوموړی زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کول هغه د افسانې یو ډیر لوی نقاد د پښتو افسانې ناري به دا خبره کوله چې را د دې په افسانه کې یو افسانې هغه د تمریک او دغه سیاسي اثر چې د دې افسانې په پنیر بیان کړي دي دغه شی د دې هغه افسانې چې کوم څه هغه دغه مې پکړې دي. دا د دې هغه سره چې کوم دې بیا کوم دوه ګور مې یو ښه شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار دې دا چې افسانې چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانې کې مونږ هغه مارې شو د ټول نزیات زما په خیال د افسانو مضمون چې کوم دی هغه دی په پښتو کې دا ترندي شروع کړی چې د ټول نزیات افسانې مضمون افسانوي مضمون چې کوم دی هغه دی الی کړو چاته دی د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دی هغه د انسانیت سره تړلې د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افسانو موضوعات دي هغه د دې معاشري یا د دې خلکو سره تړلې دي د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کې د کلو د باندو د دې خلکو نبی راغب ته دی په هغه باندې یو چې هغه سیاسي افکار هم په هغه کې صحیح دي خو زیات تر کوم دی د انساني همدردۍ او د انساني جذبې چې کوم موږ د ورته دین د دې افسانه کې هغه په دغه حواله باندې ده. بیا دی د یو مفسر قران په دې باندې د سورې فاتحه تفسیر چې کوم دی هغه دی لیکلی و هغه چاپ شوی دی په پورې لکه دغه دې یو ډېره کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو کې ډېر عام فهم تفصیل دي وړاندې کولو کوشش کړی دی. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د دې مضمونه د شاعري هغه ځان ته یو بېل خوند او رنګ او یو بلکې یو مخدي ده زموږ د مخدي ادب یو معتبره حواله ده.
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې و او له دغه قبله د خپل بچو تعلیم او روزګار ته پام و نه کړی شو. د ژوند اخري ورځ شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تیر کړې او د بدبختۍ خبره دا ده چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه و شوې. نوموړی زیاتوي څومره چې دغه د سیدو بند
صوبت نه دغه نور خلک چې شوی دي په خدمت کې مزيات دي دا هغه زیات برخه چې کوم دی دا غي چې کوم د سر غړي نتایج بادشاه خان بواخلي او بادشاه خان پتی چې کوم به د پټ ولاله کوم د خپل پای ته مدي شاه بچا دغه تکلیفونه د جیلینو د تا بندو او د ډېر لکه دا چې د دې پکې د غربت سره یې هم د دې بچی چې کوم دی هغه په داسې حالت کې دی چې لکه مطلب دا چې د خپل بچی له سره ورسېږي
د ژوند په آخري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لرې کړې شو. ډېر حساس بنده و او دې سره زړه ته ډېر غم او درد ورسېد. په سیاست کې برخه نه اخیسته او د قرآن پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړی و. ډاکټر وقار علی شاه د هغې د ژوند د دغه دور په اړه څه داسې وایي؟
زما سره ډېره زیاته مینه وه او زه په هغې کسانو کې وم چې یو څو کسان کور تعلق وي ژړېدو وه بالکل په رټ وخت ژړوي خبره باندې ژړلي دي ځکه چې ولی خان رو سیاست نہ شاپ شو ہر گروپ رامخ کے شو بیا میں رشتہ بچا دے پاٹا کی نہ کہا آگے گفتن
د آزادۍ تحریک د نوموړی مبارز په کال 1989 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد د تحریک دی بل نوموړی مبارز د ژوند او زیار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.